دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار 5 بجې سوی دی. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د فبروري 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کو چې د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د خبرونو پر لور راګرځوم. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون 14 ډاکټران د کاربندیز له امله له هسپتال ایستلی. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی کارکونکو خپل اته ورځنی کاربندیز پای ته رسولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روس په شام کې په ښکېلتیا سره دغه هیواد د 5 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون 14 ډاکټران له هسپتال ایستلی دي. دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې کله د پېښور په روغتونونو کې ډاکټرانو او روغتیایي کارمندانو د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړ. پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ سرکاري ادارې دي چې ډاکټرانو ته ترقی ورکوي او هغوی پر دندو ګماري، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې پر ځای یوه شخصي روغتیا څارونکې اداره جوړه کړې. د ډاکټرانو اتحادیه د حکومت له لوري جوړه شوې دغه نوې اداره نه مني او غوښتنه کوي چې دا د ژر تر ژره ختم کړل شي. بلخوا د کاربندیز له امله د پېښور په روغتونونو کې ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د یو ناروغ له خپلوان څخه یو کس تیر ورځ مشال لاړیو ته وویل
زما سره ماشوم خوری مې دی پرکوټې بچی دغه لاس مچوې راوستې مې دی. نن شپږم ورځ ده، پرون ډاکټر راغلی و چې سبا اپریشن د شپې په 12 بجې خوراک ماشومانو ته بند کړو او وینه جمع کړه او دغه د سار مو دستخطې وکړې او بیا ورتال.
تر دې وړاندې هم د پېښور ډاکټرانو د ځینو نورو حکومتي پریکړو پر ضد کاربندیز کړی و. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی آی کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دی. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوڅ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آی ای د کارکونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړی. د سره سره ټول ملک خپلو کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته خنډ جوړوي نو موږ دې خبر کړي.
د پی آی کارکونکو اته ورځې وړاندې دغه ادارې د شخص کولو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچۍ کې د دوی پر لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د دغه ادارې دوه کارکونکي وژل شوي وو. تر دې پیښو وروسته پی آی خپل ټول کورنۍ او بهرني پروازونه درولي وو او کاربندیز یې کړی وو. بلخوا د ادارې ویان دانیال ګیلانی ویلي چې د کارکونکو د کاربندیز له کبله شاوخوا 600 پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته تر 2.5 ارب روپیو زیات تاوان رسېدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړپړي پلاوي په ملتیا د قطر په ورځنۍ دوره دوحه ته ځي. نوموړی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمیر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. تر دې وړاندې پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې له قطر څخه د مایع ګیس د درآمد کولو د لوزنامې منظوري ورکړې وه او د پاکستان د تیلو کمپنۍ ته د انتظاماتو ذمواري سپارلې وه. افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشري باڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دا څرګندونې په ار کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت مشري پیاشتریوان سره د خبرو پر مهال کړې دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره شوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پولیس خپل رښتینی ساتونکي وګڼي نور کار باید وسي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډي میوزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه میوزیم د تیر جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار یې لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زردوست شمس د خپل جاپاني سیال سره پرون د دغه میوزیم تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونه کې د نړیوالو پام راواړوي. ټاکل شوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د طلا تپې او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ شي. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې پر شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. د شام حکومتي ځواکونو د روس د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغانو ځینې پټنځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د شام د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېرې اونۍ په جنیوا کې کېدونکې وې. کیری تېر ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روس فعالیتونو د دې سبب شوي چې د جګړو ښکېل لوري ونه توانېږي د مذاکرات لپاره راټول او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل شوی جان کیری نن د جرمني په میونخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي ماسکو د شام د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو څرګندونو په اړه پوښتلی چې وای واشنگټن د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یوه برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ته ترکیه، امریکا او اروپایي ټولنه د یو ترهګر سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د امریکا سفیر جان باس یې پرون احضار کړی او په دې اړه د انقره اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی دا خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې وه چې د پی وای ډی یا د شام د کور ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لومړی سهرنی خبرونه سلام پختونخوا کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پېښور د لیډریډینګ روغتون 14 ډاکټران د کاربندیز لامل له هسپتال ایستلی دي. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای کارکونکو خپل اتورزنې کاربندیز پای ته رسولي. د پی ای کارکونکو د ګډ کمیټې مشر کیپټن سهیل تیر ماښام د کاربندیز ختمولو اعلان وکړي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور پوری کړی چې مرکزی حکومت له کاشغر گوادر اقتصادي رهداري څخه د جنوبي ضلعو د ایستلو پلان لري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی شهریار افریدی وای
نن یو جواب ورکړي بار څه بل سي او کوم چې نقشې مون سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی.
په روان خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان سربیره د سیمې په اړه راپورونه درته واورو. ورسره په روان خبرونه کې سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې له دوت سره سم د خبريالانو پر لور ځو او له دې څخه د ورځې تازه حال راخلو. ځو پېښور ته د مشال رادیو خبريال زلان یوسفزی دا اوس مر سره د ټلیفون پر لیک دی. زلان یوسفزی سهار په خیر.
مننه احمد شه.
زلان د سره پورن چې خبر پر تو خاص پای حکومت د کاربندیز لکباله د پېښور د لیډریډینګ روختون 14 ډاکټران استلی دی او برته د صحت محکمې ته سپارل دي. په دې اړه تازه حال مر سره شریک یو دا هم راته وایس چې اوس په د پېښور پر روختونونو کې د کاربندیز څه صورتحال دی؟
جی بالکل، څنګه دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت د ادارې لپاره لازمي سروس ایکټ نافذ کړی و چې دغه ایک تر مخه بیا په دغه اداره کې هیڅ دا اختیار نه چې هغه هلته کې یا کار بندیزو کې یا هڑتال کې کم خلک د کار بندیزو هڑتال کې د هغوی خلاف قانوني کاروایي کېږي. نو تېره ورځ د پېښور ضلع په هسپتالونو کې ڈاکٹرانو او نور چې کوم ریس را پیرامیډکس نرسان نور عملدا هغوی احتجاج کړو. نو صوبایي حکومت تېر ماسخوتن بیا د لازمي سروس ایکټ لاندې د لیډرینګ هسپتال شپاړس کارکوونکي چې په هغې کارکوونکو کې زیاتره چې کمی نه هغه پیرامیډکس دي میډیکل ټیکنیشین دي نرسان دي کلاس فور چې کوم اردلی او نائب قاصد دغه قسمه حالت دي دغه پکې زیاتره دي. نو هغه لیډرینګ هسپتال واپس د صحت ادارې ته ورلېږي دي چېرته دا کسان موږ د هسپتال نه فارغ کړو او نور د صحت اداره به چې کومونه په دې باندې فیصله کړي چې دا کسان د نوکرۍ نه برخاست کړي او که نه. او د هغې علاوه حیدرآباد میډیکل کمپلیکس نه هم د پنځلسو کسانو فهرست چې کومونه هغه د صحت ادارې ته راغلي دی چې دغه پنځلس کسان چې دي دا په دغې هسپتال کې د نورو ډاکترانو د نورو عملې په راپارولو کې چې کومونه ککړ دي او دوی غواړي چې د هسپتال ماحول خراب کړي دغلته هلتالونه کوي. نو په هغې کې هم دوه ډاکتران دي او د دوو ډاکترانو نه علاوه دغه دیارلس کسان چې کوم دي نه هغه پکې نرسان او کلاس فور کسان پکې دي کوم زیات دي. نو د هغې خلاف دا تر اوسه پورې د صحت ادارې لاسې قسمه ګام نه رپورته کړی. هغې تر څنګ چې که د هلتال خبره وکړو نو کاربندیز دن هم چې کوم دی نه په د پېښور په هسپتالونو کې به وي چې کوم ینګ ډاکټر دي د هغې یو بړي سره زما لږه شېبه وړاندې خبرې وشوې ډاکټر ناصر سره. ڈاکٹر ناصر په وینا باندې هغې وویل چې زمونږ دغه غوښتنه را چې صوبایي حکومت کوم دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوشن چې کومو چې په صوبه کې به یې اسپیشلسټانو ته روزنه ورکوله هغه صوبایي حکومت ختم کړی دی او د هغې په ځای باندې هغې هر یو هسپتال له اختیار ورکړی چې هر هسپتال به غواړي چې څومره ډاکټرانو ضرورت وي ورته هغومره ډاکټرانو ته به هغه روزنه ورکوي. نو هغه وایي چې د دغې پر ضد باندې زمونږ احتجاج دی او تر څو پورې چې دغه غوښتنې د دوی نه وي منلې شوي صوبایي حکومت دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ واپس نه وي بحال کړی دوی به د خپل احتجاج په پېښور ضلع کې جاری ساتي. خو که تر جمعې تر ورځې پورې دوی وایي که زمونږ غوښتنې ونه منلې شوي نو بیا به دا احتجاج دوی ټولې صوبې ته غځوي او د نورو صوبې په نورو هسپتالونو کې به هم دغه احتجاج وي.
ډېره مننه ځلاند یوسفزی زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو خوري. د پاکستان قومي هوایي شرکت پی ای کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچي کې د پی ای مشرانو وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړي. تر دې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټه د الوتکو د تاګ راتګ پیلولو اعلان وکړي. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د نهې یا سه شنبه په ماخام نا وخت د پی ای د کارکونکو غړي کمیټه مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي ولې دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن د موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي د سره سره ټول ملک خپل کار کونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کی او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ دې خبر کی. دا یو پښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر ویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی ای ای کمیٹی لاہور تلی چرتا چبہ د پنجاب د اعلی وزیر شہباز شریف سره ملاقات کی. د پی آئی اے د کارکون کو د مشر تر مخه په دغه کمیٹی کی سہیل بلوچ ہدایت اللہ ذاکر فاروق نجیب الرحمان صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بلڑخت د پی آئی اے ویان دانیال گیلانی تر مخه د تیرو دور د راسی د جازونو تگرا تک شروع کړي شوی ولې د کارکون کو د احتجاج لقبل شاو خوش پک سو پروازونه منسوخ شوی او ادارې ته د 2.5 ارب روپونه زیات تاوان رسیدلې. د پی ای کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی ای کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولی چې مرکزی حکومت پلان لري چې له کاشغر گوادر اقتصادي رهداري څخه جنوبي ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه په ورځ په پېښور پریس کلب کې د کمیونیست پارټي لخوا راغوښتل سوې غونډه کې وسوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی هم په دې غونډه کې و. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی څه فیصله وکړي.
وزې چلتا لاړه محبوب الله سی پیک پریزنٹیشن کې دا وایي چې ویسټرن روټ باندې حکومت پاکستان خدشات ظاهر کړي چې هغه باندې سکیورټی کنسرن دي تاسو ایسټرن روټ پرفر کو. ما خبره مو دلته پاکستان له خپل مشران له مخکې کې خو دې باندې نن ټول یونانیمسلی اګری دي چې ویسټرن روټ چې دا د شوب نوونی ستار ڈی ای خان او ڈی ای خان نه مخکې نیوالی نه بلکې ڈی ای خان نه د جنوبی اضلاع باندې تیر کړي د سره ایف آر د سره ایجنسیانو د سره د سیټل ایریا د علاقې خلکو ژوند به بدل شي او دین دا محروم ون ظلم ده. د دې وجه نه تمام پولیټیکل پارټیز اکراس د بورډ او دې لپاره د پریس کانفرنس شو د غونډه شوه چې موږ هر یو لای عمل اختیارو. پہلا به موږ کوشش کوو چې موږ ګورنمنٹ کنسرن سټیک هولډرز او اعتماد واخلو چائنیز لخپل کې سپریډ کو او که خدای ما که خدای ما کا د موږ ډیمانډز نه مطلب هلکی کی یا هو لهم ډیمانډز کولو کوشش نه کوي یا دا هو بدنیتی وي نو بیا به موږ د لاموز دا لاست اپشن ده.
شا نوزدی کې یعنی سوال دلته زما دا دی چې وزیر اعظم نواز شریف دوه ځله آل پارټیز یعنی ټول ګوندونه او ټولې پارټۍ راغوښتي هغه سره کول واده وکړه لاغه وروسته ولې بیا هم تاسو ګیلمن یاست؟ آیا هغه وعده پر ځای کوي نه که تاسو ډېر په تادی کې یاست؟
د سړي چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مخبل اواز ویچت کړه د احسن اقبال صاحب چې اغه په کوم فیل کې تر اوسه تزار پاتې شوی دا نه یو جواب ورکړي بار څو بل سي هي او کوم چې نقشې مو سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی وي. دې نه علاوه چې کوم دا چې دا کوم اول پارټیز کانفرنس وو د کې دا شی اګری شوی او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ډی ای خان نمیاوالی دا مخ کې چکری لا دا سلسله دې باندې مو خپل आवाज وچت کړو وندا وجه د چې مو اوس ټول سټیک هولډرز یو هغه یونایټیډ یو او مو مین ابجیکټیو دا چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي.
شهریار صاحب دې تاسو خبرو وکړ چې تاسو اوس دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو سره ثبوت دی چې اوس ډیر اسمل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل سوي دي؟
نه اوس چې کوم دوه د کوم د ریسنت هغه کړه هغه د ډی ای خان نمیاوالی نمیاوالی هغه کړه دا مو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شروع د ویسټرن روټ هغه د پارا فند مختصي هغه باندې کارم شروع شي کاري کې ال ان جی دا کا 6 لین بغدا هاي وی دا او کا موټر وی دا او چې تورا د کیبل چې را کوم تورا چې د ډیو کمټمنټ سره شروع شي عام هغه نه دا جنوبی اسلام مستفید کی.
دا پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی وو چې د چاینا پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د عبدالحی کاکړ پوښتنې ځواب ولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند وسوي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویل دي چې حکومت په دې لړ کې عالمانو سره اړیکه نیول پکار ده. دوی وايي پر ځای د دې او چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید عالمانو لارښوونه واخلي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالی ریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعه خطبه د امت د افتراق لپاره او فکر کاویریت لپاره استعمال نشي، بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره استعمال شي او ځکه حکومت ته مونږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلی، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغې به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او
پدې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جمعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي، نو دې لړکی د پروفیسر ابراهیم ویناوه
سعودیه هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپل خپویږي، منګه خپل حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی، تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ.
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر کبلایا زوی پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي. دی وایي
حکومت ته پکار ده چې عالمان نو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي، دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي، یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته ووایي، خطباو ته، چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخته پابندي ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب شي.
وزیر دی بی رسول کې د سین صوبه حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبه د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خوراون کې تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په اسلام آباد کې د سور جماعت په خوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخښلو اعلان وکړی. په 2001 کال کې د جنرال مشرف په وکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات سوي چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی و. په دې عملیات کې د وژل شوو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. مولانا عبدالعزیز دا ګام په داسې وخت کې اخیستی چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په پاکستان کې د تشدد پارولو او وسلوالی ډلې داعش د ملاتړ په تور د مدني ټولنې له سیاسي او قانوني فشار سره مخامخ دي. پښتنه دا ده چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخښلو دا ګام اولی واخیستی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ته ورسی.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداری چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو د نیولې نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړل. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل ریاست کے اندر بے تاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت او ریاست کے دن دا سی ڈیر خلق ول چې د ده د بچاولو کوشش کاوه. په دوی کې تر ټولو ښکاره کس چودری نثار وو. دا خو ټولو ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نږدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودری نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي، نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخښلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر اسان اسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملي بولي. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې پکې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي، د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي، نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ له خپلې خبرې پر شا شه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی، خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون څه نښې نښانې نه ښکاري.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلی دی. د شهدا فاونډیشن په نوم ادارې غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زوره پر خپله کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوي وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
عبدالحی کاکړو چې د لال جماعت د پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز لخوا د پاکستان د پخوانی واکمن پرویز مشرف د بخښلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د قانون او انصاف او بشري حقوقو لپاره د کمی اسمبلی قائمه کمیټه کې د هندوانو د ودونو په اړه د بل مسوده تر ترمیم وروسته په متفقه توګه منظور کړی ده. په دې مسوده کې د ودونو لپاره د نجلۍ او هلک عمرونه 18 کاله ټاکل شوی او د دې بل د کار دایره به ټول پاکستان ته غځول کیږي. دا چې په دې اړه د بشري حقوقو تنظیمونه او د هندو ټولنې مشران څه وایي، د اسلام آباد پر د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور کوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټې کې وړاندې کړې شوې بل کې وویل شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي. د غرنګ د بل په مسوده کې ویل شوې دي چې د جنۍ یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 18 کاله وي. له دې وړاندې دا بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې وو چې وروستو بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږل شو. د دې بل د مسودې په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان د مشال ریډیو و پوښتل، نو هغه وی چې دا ستونزې اکثر په سین صوبه کې رامنځته شوې وي، نو ځکه دوی د دې بل د ایرکار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم دا خو ممکن نه، په خپل قوانین موجود دي د کوم لکه سرلګ دی ګارانټي ول ورکړي چې رسو پچا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې هغه خپل هغه پیرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سرلګ کفر د کوم مور او پلار په منځ کې خدای نه خواسته د دې له دیو شي ایو نو سونو موی د هندوانو چې کوم خپل ټیکنیکل ټرمینالوجی دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای د خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس په کار دي چې او ته ملاو شنه دا شینه پکې مختلف ډیسکس شوی.
همدا شان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پوښتل، نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي.
18 سال عمر
وګیه یو خو په دې کې د جینۍ حلق د واده لپاره 18 کال عمر وټاکل شو، کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده. نو په دې کې به په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ولشي. خو دویمه خبره دا ده چې کم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وایي چې دا واده یا رشته ختم شوه، نو دا خبره غلطه ده. په کار دا چې دا خبره د بل نه لری کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نو پوښتل، نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی. نو د پوسټ کنورژن چې کومه مسله ده، هغه مسله مغسې نه ده حل کړی شوی، ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې پسند کې یا په ځنې علاقو کې داسې کیږي چې وړه کړي ښځې چې کومې دي هغه زبردستي یا مسلمان کړی شي، نو د هغوی د واده چې کوم دی دا ختم شي. نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیرا. نو هغې لپاره دا دی چې د حکومت سره چې کومې دي زموږ د هیومن رایټس ادارو یا ښځو د حقوقو لپاره چې کوم کار کوي دغو ادارو چې خبرو سره وکړه، دا یې کې دا وویل شو چې هغې حواله سره به یو جدا
د ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منظوري وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې د نن قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی ته منظوري دوه پس به دا بل بیا سینټ ته لیږل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. پدغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. د سهار 9:30 سوې او تاسو پام د مهمو خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د پېښور د لیډریډینګ روغتون شپاړس ډاکټرانو له هسپتال ایستلي دي. دا ګام تر هغه وروسته پورته سوی چې کله د پېښور په روغتونونو کې ډاکټرانو، روغتیایي کارمندانو او نورې عملې د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ ختمولو او پر ځای د میډیکل ګورننګ بورډ جوړولو پر ضد کاربندیز ته دوام ورکړ. د پاکستان قابی هوایی شرکت پی آئی کارکونکو د دغه ادارې د شخص کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تیر ماښام په کراچي کې د پی آئی کارکونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ خبر اعلان کول چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پای پلاوی په مرتیا د قطر پر زرمی دوره دوه ته ځي. نوموړي به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مایع ګیس د پلور او پیر د لوزنامې په لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نور څانګو کې د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کوي. د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې میوزیم د بیرغونې ژمنه کړې ده. دغه میوزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او ساحه د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روس په شام کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات له ستونزو سره مخامخ کوي. ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو په اړه پوښتلی چې وایي واشنگټن د شام د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو ترهګر سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند د کورد کارګر ګوند یا پی کی کی و برخ کړي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي. استاد سپام راګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې لمشال رادیو خبريال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښو.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې د پاکستان قومي ایرلاین په نشکاری او د دې پر ضد ملازمینو په هړتالونو لیکلې او وی وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه ویل دي چې د پی ای د بحالۍ او نشکاری عمل به روان وي او حکومت په چا په فشار کې هم ناراضي او دا ځکه چې ځینې سیاسي ګوندونه د دې عمل په شا ولاړ دي او د خپل سیاست بازار یې ګرم کړی دی. د ادارې په وینا په ښکاره دا مسله دومره کړکېچنه هم نه ده چې د مذاکراتو په میز د دې حل راونه وزی. خو کوه کدل شینو په پاکستان کې د قومي ادارو د نشکاری تاریخ د لانجون ډک پروت دی او اکثر د دې په وجه د حکومتونو او د ملازمینو ترمنځ لریواله پیدا شوه دی. ادارې سیتوی چې حکومت کې نشکاری کوي و دکړي خو په کار د چی ټول برخمن په اعتماد کې واخلي او هر فیصله چې کوي په احتیاط یې وکړي ځکه چې د یو اړخیز فیصلو په وجه لانجه پیدا کیږي او د سټیل مل په معاملې کې هم داسې شوي وو چې عدالت یې بیا نشکاری ودروله. ادریا اخری کې لیکي اوس حکومت لا به ډیر له احتیاط کار غستل وی چې په دې عمل کې څوک بیروزګار نشي او یا بل چاته کوم نقصان و نه رسي. د غرنګ احتجاج کوونکو ملازمینو لا هم په خپل رویه کې لچک پیدا کول پکار دي چې دا مسله د مذاکراتو په ذریعہ هوار کړي. بلپلو ایکسپرس ورسپانه خپل ادریا کې وای د قومي اسمبلی د قانون او انصاف لپاره قائمه کمیټه د هندو میرج ريجستریشن بل منځوري ورکړه چې تر مخه به د هندوانو د ودونو لپاره اتھارٹی جوڑی گی او دغه رنگ د جنۍ او هلک د واده لپاره عمر کم نه کم 13 کالا وټاکل شو. د ادارې په وینا چې د حکومت لخوا دا یو ښه ګام دی او د دین په په هندو برادرۍ کې د تحفظ احساس را پیدا شي او پاینی توګه به هغه په ریاست کې د خپل عقیدو او مذهبي رسمونو سره ژوند تیروي او د قانون پابند به اهم شي. ادارې زیاتوي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره د حکومت دا ګام ډیر د ستاینې وړ ګام دی خو په کار ده چې په دې بل کې د اقلیتونو په زور د ودونو او د مذهب بدلولو مخه اهم ونیول شي او په دې کې نور ترمیم وکړي چې دا شن هندو برادرۍ ته پوره آئینی تحفظ ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډرون رسپانې په ولیکنه کې د افغانستان د روغ جوړ پروسې په کامیابۍ سره د پرمخ پیولو لپاره د افغانستان او پاکستان حکومتونو ته ځینې وړاندیزونه سوي. بل په لو امریکایي کریسچن ساينس مانیټر رسپانې د افغانستان په جګړه کې د امریکا د اوږدمهالي رول په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو تفصیل له هارون بچاورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په اړه د څلور اړخیزه خبرو اترو د هماهنګۍ ډلې یوه حیرانوونکې خبره کړې چې وایي د روانې میاشتې په پای کې به له افغان طالبانو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې پیل شي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ګرمېدو موده په رانږدې کېدو ده، د سولې خبرې که نورې هم ځنډنی شي نو امکان لیدل کېږي چې طالبان په دغه جګړه کې بریا ومومي او یو شمېر سیمې د خپلې ولکې لاندې راولي. په لیکنه کې افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو غوښتل شوي چې ځینو مهمو موضوعاتو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان پر ضد د افغان وګړو له غوسې ډک احساسات راکم کړي. په تېر یو کال کې دا خبره روښانه شوې چې پاکستان د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدا ته ژمن دی. د دې ترڅنګ پاکستان غواړي له افغانستان سره په ګډه کار وکړي تر څو دواړو هیوادونو او ولسونو ته متوجه امنیتي خطرونه له منځه یوړل شي. لیکنه کاږي که د افغانستان د روغې جوړې د هڅو پر وړاندې خنډونه رامخته کېږي او د دغسې کېدلو امکان هم ډېر دی، په داسې کې افغانستان باید په سړه سینه او له پاکستان سره په سلا مشوره د هغو ستونزو د هوارولو کوشش وکړي. لیکنه زیاتوي پاکستان هم باید د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني او طالبانو د شتون موضوع د هغه هیواد د سولې له پروسې سره و نه تړي. بلخو امریکایي کرسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې هم په خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې او پکې د امریکا د رول په څیر موضوعات راخیستي دي. لیکنه وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما په 2008 میلادي کال کې د عراق او افغانستان په اړه د خپل لیدلوري په ډاګه کولو پر مهال ژمنه کړې وه چې حکومت باید دغو هیوادونو په جګړو کې تر نامعلومې مودې پورې ښکیل پاتې نشي. اوس چې د نوموړي د ولسمشرۍ دوره پای ته په رسېدو ده، د پوځي چارو ځینې شنونکي وایي چې خبره هغسې نه ده لکه اوباما چې انګېرلې وه. امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې موجود دي او ښایي د 2018 کال تر پایه هلته پاتې شي. لیکنه د ځینو څېړونکو په حواله زیاتوي که هدف دا وي چې په عراق او افغانستان کې د ټولنیزو بدلونونو په راوړلو سره له دغو هیوادونو څخه د جاپان او جرمني په څیر د امریکا باوري ملګري هیوادونه جوړ کړل شي، نو دغه کار ښایي لسیزې وخت ونیسي او کېدلی شي هیڅ ونه شي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4500 1800 او 15200 کلو هرتز اوریدلی شئ.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د یو شمیر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغو استادانو په یوه سرخلاص لیک کې دغه موضوع ولسمشر حسن روحاني ته وړاندې کړې او غوښتنه کړې چې په دې اړه باید لازم اقدام وسي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور جوړ کړی چې فریبا ظاهر یې وړاندې کوي.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یوه سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلبي صلاحیت کول د دوی په خبره کولی سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نه کړي. ټاکل شوی د فبروري پر 6 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولی سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 6000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او ډېر شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړې چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایراني استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنې له 3000 کسانو څخه 1.5 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیر میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړن انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د دومره ډیر شمیر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی وو چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نګهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی وو چې شورای نګهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبریالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د سيد ماهيشا په ځخ کې د دغه سندر په لور راګرځوم.
جباغم دے جانا نے کل یہ او کل نئے اجباغم دے جانا نے کل یہ او کل نئے قسم آپس آسمان قسم آپس آسمان کل یہ او کل نئے اجباغم دے جانا نے گرجے دزڑ گے
چمنزار میں لکور اڑا کے گل گے اس رضیو اس روانی اس رضیو اس روانی کلیے او کلنگے کزما پسے آسمانی کلیے او کلنگے عجبا وند جانانے کلیے او کلنگے
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې په تراګری کې د ځوانانو د جلبولو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرې چې د ځوانانو نفوس زیات دی او له بېوزلۍ سره مخامخ دي هلته د سخت دریزي او تراګری خطر زیات دی چې دا ډول ځوانان دې خوا ته تشویق کړل سي. د دې لیکنې مهمې برخې اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. ډان ورسپان لیکي تراګری د نړۍ یو شمېر هیوادونو لپاره امنیتي ستونزې رامنځته کړې دي. داعش وسلواله ډله په منځني ختیځ کې راوټوکېده چې د قبایلي ځوانانو له لارې خپلې جهادي مفکورې ته نړیواله بڼه ورکړي. په افریقا کې بیا بوکو حرام داسې ترهګر ډله ده چې د ځانمرګو بریدونو له لارې بېله څه امتیازه جوماتونه، پلورنځایونه او نور اجتماعي ځایونه په نښه کوي. په اسلامي غرب کې القاعده نومې ډلې هم په خپل سر یا له نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای په افریقایي هیوادونو مالی، الجزایر، تیونس، موریتانیا، نایجیریا او نایجر کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. په سویلي آسیا کې بیا القاعده، طالبان او تحریک طالبان پاکستان په خپلو سفرونو کې قبایلي ځوانان شاملوي چې تعلق یې له ګڼ مېشتو سیمو سره وي. ورسپانې لیکي د نړۍ د ځوانانو نفوس لرونکي 50% برخه په افریقا، منځني ختیځ او یا هم په آسیا کې اوسېږي. دا هغه سیمې دي چیرې چې غربت او بېوزلي هم زیاته ده. په همدې خاطر ټولې ترهګرې ډلې په هغو ځایونو کې فعالیت کوي او خلک ګماري چې یو خو د ځوانانو نفوس پکې زیات وي او بل ټولنه له غربت سره مخامخ وي. د ورسپانې په خبره همدغه ځوان کول که په شاو تعمیري لاره باندې ولګول سي نو د ترهګري خطرونه هم کمېدلای سي. د دې لپاره لومړی دا پکار دي چې ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي سي تر څو د دوی غوره لارښوونه او روزنه وکړل سي. دوهم باید د مدرسو نوملیکنه وکړل سي چې دا ډول ټولې تعلیمي ادارې تر یوه چتر لاندې راوستل سي. دریم باید د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړ کړل سي تر څو دوی صحتمندانه فعالیت وکړي. څلورم باید د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځوانانو قوي پیوستون وکړل سي. پنځم باید د هرې ولسوالۍ یا ضلع په کچه یونین کونسلونه د ځوانانو کمیټې جوړ کړي تر څو دوی د ښارګوټو او کلیو په کچه د ځوانانو د مصرفه ساتلو لپاره کړنلاره جوړ کړي. ورستی باید د جماعتونو ټول ملا امامان په دقت او احتیاط سره وګمارل سي تر څو د سخت دریزي رجحان رامنځته نه سي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د هلمند ولایت امنیتي مسولین په پام کې لري چې په ځینو ناامنه ولسوالیو په تیره بیا د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوې عملیات وکړي. ځای چارواکي ډاډ څرګندوي چې دا ځل عملیات به د ډاډمنو وسایلو او امنیتي ځواکونو له اړخه د دې جوګه وي چې مثبتې لاسته راوړنې ولري. دغه مسولینو د عملیاتو د پیل نیټه ونه ښوده. په دې اړه نور تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتی چارواکو پرون د یوې امنیتی غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتی وضعیت تر غور وروسته په تیلې چې په دغو سیمو کې نوې عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتی چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاد نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قماندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلانوم جوړ کړی دی او پلان مو منظور شوی ده اوس به د تطبیق مرحله شروع کی در واقع نسبت به پخواته تفاوت داده چې در واقع موږ مادی تخنیکی او تسلیحاتی امکانات تر پخوانه ډیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لري ده او پشر روحیه و دې ته جوړه وی چې د دشمن په وړاندې مبارزه وکړي.
شغلی دولتي د دوغ عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ د ولایت تازه دمي سرتیري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځای ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته غسي چې لازمه و پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي رادیو ته وویل چې د هلمند ولایت نه امنی او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمی بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولای چې د همانګیز موږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ ټینګ کړي او د دوی په امنیتي وایي بش کې وسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې وسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نش کنټرول ولې د دې کنټرول څخه د حالت وتلې دي.
د هلمند امنیتی حالاتو ته پکتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري. د فبروري تر وروستي پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړی. د امریکا د پوز وین مايكل لاوهورن د سیشن بي پورس د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوزي سلامشوري ورکوي خو مخامخ په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې ورستیو کې د سنگین او مرجی په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټول او یا یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
له هلمند زو د ننګرهار پر لور د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د میوزیم او عامه کتابتون لپاره د راتلونکي کال انکشافي بودیجه منزوره کړې چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یې چاري پیل سي. په دې نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی خو په تیرو څلورو لسیزو کې یې تاریخي آبادات په ګڼ شمېر کې چور شوي او تاریخي ودانۍ د نه پاملرنې له امله ویجاړې شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس د سیشن بی په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ.
د 1995 نوي مالي کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې په پام کې نیول شوې هغه منظوري شوې دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري داغه تکمیلول دي او هغه استفاده ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بل په جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتاب
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبیداتو د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د موزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفي او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه بستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو خوري د مشال رادیو د لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شه بیر رسیدلی دی واست تاسو پام د کرن خان په ژغ کې د سندری په لور راګرځوم ورسره بیا هم خبري غړي پیلو
سملار شی بیلار ولی دوست خو مشت است سود سود ترجمانی پکار دار و باچا خانی پکار دار بختنو داست خوار و زار ولی پس ملار شی بیلار ولی دوست خو مشت است سود سود ترجمانی پکار دار و باچا خانی پکار دار باچا خانی پکار دار باچا خانی کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شي ورو ځان له په هر کلی کې ورور ساتي د نفرتونو لا سن جوړيږي د دې جنگونو نا سن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزکه د دې ظلمونو نا سن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پل خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمت کار ولی دیب من بخی صحیح مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا Thank you.
جب سپک کرس پکی گی حقی چی جب ورک کری ورکی گی حقی فخری افغان بابا پخوا ویلی چی نیو کی گی نو غر کی گی حقی بڑے شہیدان ہیر کڑی مونگس پہ زلی مشران ہیر کڑی مونگ د میون ملالے نہ پی جنو مونگا افکار دا بادشاہ خان ہیر کڑی گنا متدا گنا گار ولی یو بل وجلو تا تیار ولی ارمان میں دا